라디오.
السلام علیکم د سهار و بجې شوې هله د چینه کمر غورس موبایل کړي وی زه رضوان مراد د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله اوریدو ته تاثیر بولم. نن سه شنبه د 1991 لمریز کال د اسد سری رښتمه نیټه ده چې 2012 کال د اگست له 14 مې دروشي مبارکي ماشله شپږشتمه سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په کابل کې د امریکا سفیر وی طالبان له افغان حکومت سره د خبرو پر موضوع غور کوي. افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو هم خبرې گئی. خو لومړی د دې سات مهم خبرونه. د کابل لپاره د واشنگتن نوی سفیر وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو اترو په پیلولو غور کوي. دا نیمروز چارواکي وایي هغه دوه ځان وژونکي وژلي چې غوښتلې ښار ته داخل شي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي پاکستان به ښایي ډېر ژر په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر وایي داسې نښې لیدل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو غور کوي. جیمز سکینګام دا څرګندونې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې. هغه پرون د امریکا د نوي سفیر په توګه رسمن په کار پیل وکړ. کینګام وویل چې مختلف عناصر په دې مسأله کې رول لري. تر اوسه پورې د یو لوري هڅو هم مشخصه نتیجه نه ده ورکړې، خو موږ داسې نښې وینو چې طالبان اوس په دې غور کوي چې په راتلونکو کې څه ډول لاره غوره کړي. هغه همداشان وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې په دې اړه چې آیا د ګوانتنامو له زندان څخه طالب بندیان خوشي کړي او کنه پرېکړه نه ده کړې. په نیمروز ولایت کې پولیسو تېره شپه د یو تروریستي برید مخه نیولې. د امنیتي چارواکي وایي تېره شپه 10 بجې کله چې دوه ځانوژونکو برید کوونکو وغوښتل د چاودېدونکو موادو او واسکټونو سره یو ځای د زرنج ښار ته ننوځي، د پولیسو لخوا وشل شول. د نیمروز امنیت قمندان مل پاسوال محمد موسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانوژونکي د پاکستان اوسېدونکي دي او غوښتلې چې د نیمروز د ولایت پر ودانۍ ځانمرګي برید ترسره کړي. د دولت وسروال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان لوبغاړي د لندن د اولمپیک په لوبه کې له ګډون وروسته نن کابل ته ستنېږي. د اولمپیک په لوبه کې شپږ افغان ورزشکارانو ګډون کړی چې د تکواندو تکړه لوبغاړي روح الله نیکپا پکې د برونزو مډال وګټه. نیکپا په 2008 کال کې هم د پیکینګ د اولمپیک د برونزو مډال ګټلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي پاکستان داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې ښایي د دې هیواد پوځ به ډېر ژر افغان سرحد ته نږدې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي. لیون پنیتا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان ایلن سره خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو خبره کړې ده. نوموړي ویلي د دغو عملیاتو اصلي هدف پاکستاني وسلوال دي، پاکستاني طالبان دي. د پاکستان ولسمشر په راتلونکي کال کې د هیواد شمال لویدیځو قبایلي سیمو لپاره د یو محلي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. آصف علي زرداری په خپلو څرګندونو کې چې د پاکستان د خپلواکۍ د شپږ شپېتمې کلیزې د مراسمو د مخې کړي ویلي چې په قبایلي سیمو کې جوړېدونکی محلي حکومت به د دې سیمې د خلکو په خوښه او د هغوی له دودونو سره سم وي. ولسمشر زرداری ویلي دا ګام د هغو هڅو برخه ده چې له مخې د قبایلي سیمې خلک باید د پاکستان د اصلي ټولنې د بهیر برخه وګرځي. د سوریې یاغیان وایي د سوریې د رژیم د هوایي ځواک د هغې جنګي الوتکې پیلوټې نیولی چې پرون دوی د هیواد په ختیځ کې رانسکوره کړې ده. یاغیانو یو فلم ښودلی چې په هغې کې د مفید محمد سلیمان په نوم یو کس پیلوټ ځان معرفي کړی چې وایي وسلوال هم ترې چاپیر دي. د رپورټونو له مخې دغه سړی وایي چې ورسره ښه چلند کیږي او د سوریې له حکومتي ځواکونو غواړي چې د بشار اسد له رژیم څخه بیل شي. دغه فلم چې العربیا تلویزیون شبکې خپور کړی اصلیت یې تر اوسه خپلواکو منابعو نه دی تایید کړی. دغه فلم په داسې وخت کې ښودل کیږي چې د حکومت د هغې جنګي الوتکې په اړه چې پرون د هیواد په ختیځ ډېر زور کې راوغورځېده زدو نقیص رپورټونه ورکړ شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې دغه الوتکه د روسنې د یو عادي ماموریت په جریان کې د تخنیکي ستونزو له امله راوغورځېده او پیلوټ یې له الوتکې ځانوستلی. او د امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد اتباع کولی شي له ایران سره چې د روسیې زلزلې دورانیو د رغولو هڅې کوي له کومې ویرې پرته چې ګوندې هغې د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر پر تهران له لګول شو بندیزونو سرغړونه وبلل شي د خوراکي موادو او درملو مرسته وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولان په واشنگتن کې په دې خبري کانفرنس کې ویل
Americans wishing to provide humanitarian assistance.
دا وی هغه امریکایان چې غواړي په دې وخت کې له ایرانیانو سره بشری مرسته وکړي پرته له دې چې په دې برخه کې اجازه ترلاسه کړي کولای شي ورسره د خوراکي موادو او درملو مرسته وکړي. هغې همدارز ویل چې په ځینو مشخصو مواردو کې ایران ته د غیر تجارتي شخصي مالي مرستو انتقالول هم قانوني دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویل که څه هم چې د تهران رژیم ویلي چې بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري له دې هېواد سره د امریکا د مرستو وړاندیز د میز پر سر دی. درې ورځې وړاندې په ایران کې دوه زلزلې وشوې چې له 300 څخه زیات کسان یې وژل او زرګونه نور یې له خپلو سیمو بې ځای کړه. دوستانو تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له نښو نښانو داسې څرګندېږي چې طالبان د سولې په خبرو له سره غور کوي. د په بلخ ولایت کې د ډیپلوماټ وژل شو ایرانی ډیپلوماټانو په نوم د یو سرک د نومولو په اړه افغان کتونکي او د ولسی جرګې غړو سخت عکس العمل ښودلی.
عطا محمد نور غواړي چې آینده انتخاباتو کې خپل ځان نامزد کوشش کوي چې د منطقې پساته ایران او پاکستان سره شناسه ښه روابط ولري.
متحده ایالات له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو ترلاسه کولو ته د اصلاحاتو پر اوستلو کې زیاتې هڅې وکړي. د روانې خبري مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم ګورو او دا هم وایي چې افغانستان ولسمشر د یو فرمان له مخې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې ولسي جرګې سلب اعتماد کړی و په د خپل یو لوړدوه سلاکار په توګه ټاکلی دی. دغه راز اوري چې ولسي جرګوي د پاکستان د راکټي بریدونو دوام په اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې شوې دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو همدا شیبه په استرالیا کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي ټیم له نیوزیلند سره یو ډیره مهمه لوبه لري. د خبرونې په دوام کې درته د دې لوبې د جریان حال هم درکو. په کابل کې د امریکا سفیر ویل نه خنوخانو دا څرګندېږي چې طالبان د سولې په خبرو له سره غور کوي. جیمز کننګهام دا څرګندونې پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړې. هغه پرون رسمن د نوي سفیر په توګه په کار پیل وکړ. نوریاس نوري په ریپورت لري.
په کابل کې د امریکا نوی سفیر وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو غور کوي او په دې اړه تماسونه نیول کیږي. جیمز کننګهام دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې طالبانو له یو مهم غړي ملا عبدالغنی برادر سره چې په پاکستان کې بندي دی د حکومت د استازو د پټو خبرو د ترسره کېدو خبره کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ملا برادر چې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې ونیول شو د طالبانو تر ټولو مهم مشر دی چې د دې هیواد په زندان کې ساتل کیږي. ملا برادر د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته ډیر نږدې او د هغه د اعتماد وړ شخص و. افغان چارواکو د اسلام آباد دغه اقدام د سولې د خبرو د مخنیوي یوه هڅه بللې وه. جیمز کننګهام چې پرون یې رسمن په کابل کې د امریکا د نوي سفیر په توګه په کار پیل وکړ که څه هم په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې تماسونه نیول شوي او دغه تماسونه په اوس وخت کې د افغانانو ترمنځ یعنې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ نیول شوي دي. هغه وویل مختلف عناصر په دې مسله کې رول لوبوي. تر اوسه پورې د یوه لوري هڅو هم مشخصه نتیجه نه ده ورکړې خو موږ داسې نښې وینو چې طالبان اوس په دې غور کوي چې په راتلونکي کې څه ډول لاره غوره کړي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر زیاته کړه دغه حالت چې طالبان اوس ورسره مخامخ دي دا د هغه واضح پیغام نتیجه ده چې متحدو ایالتونو او لویدیځ ورکړی چې دوی به په 2014 میلادي کال کې چې له افغانستانه د ناتو 130,000 ځواکونه وځي له هغې وروسته دا هیواد یوازې پرېنږدي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر دغه راز وویل د هغه ستراتیژۍ له مخې چې د افغانستان له دولت سره ستراتیژیک تړون یو جز دی له 2014 کال وروسته له دې هیواد سره د اوږدمهاله اړیکو او نړیوالو مرستو چوکاټ مشخص شوی چې دا موږ یوې نوې مرحلې ته داخلوي. کننګهام دغه راز وویل متحدو ایالتونو تر اوسه په دې اړه چې د ګوانتنامو له زندان څخه طالب بندیان خوشي کړي او کنه پرېکړه نه ده کړې. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا دغه مسله د دې سبب شوې چې طالبان د روان کال په سر کې له واشنګټن سره لومړني تماسونه پرې کړي. کننګهام د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ته په اشاره وویل دا هیواد کولی شي د سولې په پروسه کې ونډه واخلي. موږ غواړو چې پاکستان په دې برخه کې د همکارۍ یو مثبت رول ولوبوي. دا واضح ده چې پاکستان په دې برخه کې یو رول لوبولی شي او موږ هم دوی د کار ته هڅوو.
و امریدل چې په کابل کې د امریکا نوی سفیر وی له نخنو خانو څرګندېږي چې طالبان د سولې په خبرو له سره غور کوي.
خبري مجله اوري.
ځینی افغان کتونکو په مزار شریف کې د ابو مسلم خراساني واټ ته د ایراني ډیپلوماټانو نوم ورکول غیر قانوني اقدام ګڼي. د هیواد د سیاسي چارو څېړونکو رزاق مامون چې د رد پای فرعون په نامه یو کتاب په مزار شریف کې د ایراني ډیپلوماټانو کړوړو ته هم اشاره کړې، ویلي چې دا کار افغانانو ته یو توهین دی. د ازادي راډیو خبري الحمید مومن له نوموړي سره په یو مرکه کې دا مسأله څېړلې ده. ښاغلی مامون وایي،
اصل چې زه معلومات لرم هلته په دې باره کې د والي صاحب بلخ سره مخکې مذاکرات شوي وو. دا په ایران قنسل او نور مسؤولین په دې باره دې ورو ورو مذاکرات کول. دا ان په دې سرحد ته ورسېد چې هغه حاضر شو چې دا سرک چې ابو مسلم خراسانی نومیږي یو معمولی سرک نه دی. هغوی حاضر شوي دي چې ریاست لات فرنگ په بلخ کې دستور ورکړی چې دا ډیپلوماټای شهید ایران ونومول شي. دا یو غلط او غیر قانوني اقدام دی.
تاسو خپل یو کتاب لیکل او په کتاب کې تاسو دغه ډیپلوماټانو د ماموریت په اړه باندې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې و چې دوی د افغانستان د تجزیه نقشه درلودله. دغه مسایلو په پام کې ساتلو سره د بلخ د چارواکو لخوا دغه اقدام تاسو څه ډول یو پیغام بولی افغان ملت ته؟
زه مخکې سواره چې د استادات سره لیدلې وم، په دې چې میټینګار کوله او هغه ته ویلی وم چې هغه کسان چې د طالبانو په وخت د ایرانی ډیپلوماټانو پنوم په دې سرکه وژل شوی وو، ټول د سپاه پاسداران د حفاظت اطلاعات ډیپارټمنټ سره علا لرل او هغوی ټول مسلکی اپراتیفي او جاسوس خلق وو چې افغانستان کې فعالیت کوه. او هغه وخت ډیر کلکیچ او بحران زیاد وو. هغوی غوښتل چې افغانستان ایران په ګټه تجزیه کړي او ټول دا تحقیقاتي داستان زما په کتاب کې چې دوه کاله مخکې خپور شو د رد پای فرعون په نوم هغه ډیر شرح شوی دی.
بله مامون صاحب، تاسو ویل چې تاسو د عطا محمد نور سره لیدلې وو او تقریبا د هغوی سره تاسو دغه مسایل یاد کړي وو. کله چې خپله د بلخ والی دغه مسایلو نه آگاهو او دغه ایرانی ډیپلوماټانو د ماموریت په اړه باندې هم دوی معلومات درلودل، د هغه سربیره داسې پریکړې کول دا څه ډول یو پیغام دی؟
هغه وخت هغه دو نیم کال مخکې چې ما استاد عطا محمد نور ته وویل چې تاسو محاصره یاست، هغه په دې کلمات ما ته وویل چې وو زه پوهیږم چې د ایران د جاسوسانو لخوا په بلخ کې زه تر محاصره لاندې یم. خپل ما ته وویل
مامون صاحب، تاسو کې اشاره وکړه چې تاسو کله چې عطا محمد نور سره ولیدل هغوی هم دا ومنله چې دوی تقریبا په یو ډول محاصره کې دي د ایران او د استخباراتي کړیو لخوا، نو دغه واټ د نومولو لپاره د عطا محمد نور رضایت د دې اصل اساسي علت تاسو څه بولئ؟
عطا محمد نور یو داسې سړی دی چې د ګواښونو په مقابل کې دریږي. خو زه فکر کوم چې استاد عطا غواړي چې یو ستناسه سیاسي لړۍ جوړ کړي، ځکه چې هغه غواړي چې په دې آینده انتخاباتو کې خپل ځان نامزد کړي. زما په نظر یو ستناسه هغه کوشش کوي چې د منطقې په سطحه ایران او پاکستان سره ستناسه ښه روابط ولري.
مامون صاحب، ستاسو په نظر باندې په داسې شرایطو کې چې همدا اوس د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر پیل شوی دی او ټاکل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، د محلي چارواکو دا ډول اړیکې د سیمې له استخباراتو سره، تاسو په نظر باندې افغانستان له څه ډول حالت سره مخامخ کولی شي؟
دا تر 2014 پورې یو څنګه غټ خطرات په مخ کې شته. ټول والیان او ټول قوماندانان د خپل سیاسي آینده نه ډېر تشویش لري. خو ضمناً هغه کسان چې لږ غټ موقعیت لري لکه استاداتا، هغوی غواړي چې په یو فیګور بدل شي. مګر په دې کار کې چې اوس شوی دی دا د استاداتا موقعیت ضعیف کوي.
په مزار شریف کې د ابو مسلم خراساني واټ ته د ایراني ډیپلوماټانو نوم ورکولو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو رزاق مامون څرګندونه واوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو خاورونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې په منځنۍ صفه 12.89 هم د ازادي رادیو خبرونه په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې ورای. دوستانو، همدا مهال په استرالیا کې د 19 کلونو د نړیوال جام د کرکټ په مسابقو کې افغانستان له نیوزیلند سره مهمه سیالي لري. تر اوسه پورې نیوزیلند په څه کم 50 اوورونو کې 103 منډې جوړ کړې دي او ته لوبغاړي سوځېدلي. په دې اړه درته روان خبرونه کې او پراتونکو خبرونه کې وروستی حال درکو. خو اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په کابل کې د امریکا نوی سفیر وایي داسې نښې لیدل کېږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو له سره غور کوي. په نیمروز ولایت کې پولیسو تېره شپه د یو تروریستي برید مخه نیولې او دوه ځان وژونکي چې غوښتل یې زرنج ښار ته ننوځي وژلي دي. افغان لوبغاړي د لندن د المپیک په لوبه کې له ګډون وروسته نن کابل ته ستنېږي. د امریکا دفاع وزیر وایي پاکستان داسې نښې نښانې څرګندوي چې ښایي دا هیواد به ډېر ژر افغان سرحد نږدې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان ولسمشر په راتلونکي کال کې د هیواد شمال لویدیځو قبایلي سیمو لپاره د یو محلي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د سوریا غانوی د سوری د رژیم د هوایي ځواک د هغې جنگي الوتکې پیلوټې نیولې چې پرون د دوی د هیواد په ختیځ کې رانسکوره کړې. او امریکا وایي د دې هیواد اتباع کولی شي له ایران سره د خوراکي موادو او دارو درملو مرسته وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت د یو شمیر مهمو وزیرانو په اړه چې په اداري فساد تورن دي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانونو او مالی وزیران چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پلان او په دې هیواد کې د اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ملا د تیر حیثیت لري، په دې وروستیو کې تر سخت فشارونو لاندې راغلي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغو وزیرانو قضیه جلا سیاسي اړخونه لري، خو په مجموع کې دا موضوع هغه نظریه پیاوړه کوي چې له افغان حکومت سره د لویدیز نازک اړیکې به په راتلونکي کې لا پسې کړکېچنې شي. یو لویدیز ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ته ویلي دا څلور وزیران له نړیوالې ټولنې سره پراخي اړیکې لري او هغوی د هغه ټیم اصلي کسان دي چې موږ ورسره کار کوو. دغه ډیپلوماټ وړاندې ویلي موږ باید له خپل ځان او له افغانانو سره رښتینی اوسو او هغوی وهڅو چې پر دغو وزیرانو باندې د لګول شوو تورونو په اړه لازم تحقیقات ترسره کړي. د مقالې لیکونکی په دې برخه کې په جولای میاشت کې د افغان حکومت په کابینه کې د هغه جدي بحث یادونه کوي چې د قانونو د قانون د څرنګوالي په اړه. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د اوسنی قانون په دفاع کې ویل چې د دې قانون پر اساس به د افغانستان د قانونو په برخه کې پراخې بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابره شي. خو یو شمیر وزیرانو د دې مخالفت وکړ او ویل چې په دې سره به بهرنیانو ته د افغانستان د قانونو زیاته ګټه ورسیږي. د نیویارک ټایمز په وینا ولسمشر کرزی په ښکاره د انتقاد کوونکو وزیرانو ملاتړ وکړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو بل مقاله کې د افغان میرمنې سحر ګل په اړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار او شکنجه شوې ده مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي کله چې دغه نجلۍ په 14 کلنۍ کې له فحشا او له هغه سړي سره چې دای په زور واده کړی وه د جنسي اړیکو له ساتلو انکار وکړ، نه د خسر کورنۍ هغه سخته شکنجه کړه. تر هغې چې پولیس سحر ګل ته ورسیږي د خسر کورنۍ دغه نجلۍ له حیواناتو سره یو ځای په یو ناولې او بې کړکۍ خونه کې بند ساتلې وه. په 13 جولای میاشت کې د استناف یو محکمې د سحر ګل د کورنۍ دریو غړو ته د لس کاله بند سزا واوروله چې دا ګام د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د قانون کامیابی وګڼل شوه. سحر ګل دا مهال په کابل کې د امن په یو کور کې میشته او د رواني او جسمي ټپونو درملنه کیږي. خو نیویارک ټایمز وایي له دې سره هم د بشري حقونو ډلې اندېښنه لري چې حسنه د نړیوالو ځواکونو له ورتلو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې موجوده لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شي. ورځپاڼې د سحر ګل په اړه د افغانستان د بشري حقونو د یوې څېړونکي هیټر بار څرګندونې راخیستې چې وایي که بهرنۍ مرستې او فشارونه نه وي شوی پرمختګونه به له منځه لاړ شي. ولسمشر کرزی د فرمان له مخې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې ولسی جرګې سلب اعتماد کړی و او له خپلې دندې استعفا وکړه پرون په پوځي چارو کې د خپل لوړ رتبه سلاکار په توګه وټاکه. د جمهور ریاست لخوا په خپره شوې اعلامه کې ولسمشر کرزی جنرال وردک یو با تجربه لرونکی جنرال یاد کړی چې له پوهې او تجربې څخه به د ملي اردو د اصلاحاتو پراختیا په چارو کې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایرن هم د اعلامې په خپرولو سره د جنرال وردک د کارونو ستاینه کړې او هغه د افغانستان د ملي اردو یو پوه او تجربه لرونکی افسر یاد کړی. نوریاس نوې په رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردگ د خپل لوړ رتبه سلاکار په توګه وټاکه. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په پوځي برخه کې د جنرال رحیم وردگ له کاري تجربو او پوهې څخه د معاصرې استفادې په خاطر نوموړی په ملي اردو کې د اصلاحاتو د امنیتي او دفاعي ارګانونو د پراختیا، روزنې او مجهز کولو په چارو کې د جمهوري ریاست لوړ رتبه سلاکار ټاکل شوی دی. جنرال رحیم وردگ تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسي جرګې ورته د عدم اعتماد رایه ورکړه د استعفا وکړه. جنرال وردگ او د کورنیو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي څه باندې یوه اونۍ مخکې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر ولسي جرګې سلبي اعتماد کړل. ولسمشر کرزی دوی دواړه پریښودل چې د سرپرست وزیرانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، خو جنرال وردگ له دې کاره ډډه وکړه او تیره اونۍ استعفا وکړه. ولسمشر کرزی د یو فرمان له مخې د خپل لوړ رتبه سلاکار په توګه د جنرال وردگ ټاکنه منظور کړې. هغه یو پوه او تجربه لرونکی جنرال یاد کړی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جنرال رحیم وردگ د کارونو ستاینه کړې او ویلي دي چې د ده په باور وردگ د افغانستان د ملي اردو لپاره د پلار حیثیت لري او تل به په همدې نوم یاد شي. آلن ویلي وردگ له ډیرو پوځي مهارتونو څخه برخمن دی چې دی د رهبرۍ مهمو پوستونو ته رسولی دی. د فرانس پرس په وینا جنرال وردگ چې ولسمشر کرزی ته ډیر نږدې و او له 2003 کال راهیسې د دفاع وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د دفاع د وزارت له چوکۍ څخه د هغه لرې کېدل د ولسمشر کرزی د حکومت لپاره یوه ضایعه بلل کېږي. ولسمشر کرزی دواړه وزیران چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو په خپلو دندو کې د بې کفایتۍ په خاطر سلبي اعتماد کړي وو، پوه او تجربه لرونکي نظامي شخصیتونه وبلل او هغوی یې د وزیر اکبر خان پر ستر مډال وویاړل.
دوستانو، د افغانستان ورزشکاران چې د لندن په اولمپیک کې ګډون کړی وو او د برونز یو میډال هم ترلاسه کړی دی، نن کابل ته رسیدلی دی. د کابل په هوایي ډګر ورته تود هرکلی ویل شوی. په دې اړه به د ازادي راډیو پروانو خپرونو کې درته وروستي معلومات درکړو. بلخوا د افغانستان د 19 کلونو د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له نیوزیلینډ سره مسابقه لري. د نیوزیلینډ لوبغاړو لومړی بیټنګ کړی او په 50 اوورونو کې 198 منډې جوړې کړې، چې اوس افغانستان باید 199 منډې جوړې کړي او دا مهمه مسابقه وګټي. که چېرته افغانستان په دې لوبه کې کامیابي ترلاسه کړي نو بلې مرحلې ته وتی شي، که ننو له دغه مهمو سیالیو څخه وځي. ولسي جرګه وایي چې د پاکستان د راکټي بریدونو د دوام په اړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سره خبرې شوي. نسیم شفق پرې رپورټ لري.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو د دوام له امله د وکیلانو له جدي بحثونو نه وروسته وویل چې د په دې اړه له جنرال جان آلن سره د یک شنبه په ورځ خبرې کړي. ښاغلی ابراهیمی څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ورته ویلي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هر هغه اقدام کوي چې لازم وبلل شي. جنرال جان آلن ما ته وویل چې دا مسئله مو جدي نیولې او تاسو کولی شئ چې له ولسي جرګې څخه یو پلاوی له موږ سره ملګری کړئ تر څو سیمه له نږدې وګورو. د سیمې د پاکولو لپاره جدي عملیات کوو او تاسو له موږ سره همکاري وکړئ، ځکه موږ خپله دا پریکړه عملي کوو. زه هیڅکله نه غواړم چې په راتلونکي کې د پاکستان لخوا داسې کوم څه بیا تکرار شي.
د ولسي جرګې رئیس وویل چې له جنرال جان آلن سره یې په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند موجود دی او که چیرې د ده په خبره د پاکستان راکټي بریدونه پر افغانستان همداسې دوام وکړي نو دا سند به خپل ارزښت له لاسه ورکړي او خلک به پرې بې باوره شي. جنرال جان آلن د ولسي جرګې رئیس ته ویلي چې په تورخم کې به د افغانستان، پاکستان او ایصف د هماهنګۍ یو مرکز جوړ شي چې د دواړو هیوادونو دوه جنرالان به هم پکې موجود وي او له همدې مرکز څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډه پوله له هر پلوه په ټینګه وڅارل شي. د ولسي جرګې رئیس څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان څخه غوښتي که چیرې د پاکستان راکټي بریدونه همداسې دوام وکړي دوی دې وغندي او که چیرې بیا یې هم نتیجه ورنه کړه نو پاکستان دې د افغانستان پر خاوره د یو یرغل کوونکي هیواد په توګه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح او حتی تعزیرات دې پرې وضع شي.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان راکټي بریدونه وغندل او حتی ځینو وکیلانو په دې برخه کې د ملي شورا غوره کړی سیاست هم کمزوری وباله. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا په تیرو څو میاشتو کې سلګونه توغندي پر کونړ او نورستان ولایتونو ویشتل شوي چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هغه رپورټونه ردوي چې ګنې د افغانستان په ختیځو کې ختیځ کې 14 پاکستانی اتباو د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د دې هېواد د چترال 14 اوسېدونکي اړ شوي چې په افغان پولیسو کې دندې پرېږدي او خپل کورونو ته بېرته وګرځي. احمد زبیر شمن پر رپورټ لري.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د ملي پولیسو په لیکو کې پاکستانی اتباو دنده ترسره کړې وای دا کار له امکان لري ده. د کورونو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب نیکزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ملي پولیسو ته خلک د افغاني تذکیرو لمخې جذبېږي.
دا په بشپړه توګه بیا ساته ده چې د پولیسو په لیکه کې د پاکستانی اتباع جذب شوي وي. د پولیسو په صفونو کې د کسانو په جذبولو کې مهم ټکی دا دی چې باید افغان وي او د افغاني هویت تذکره ولري. دا هیڅ امکان نه لري چې یو پاکستانی یا بهرنی اتباع دې وکولی شي د افغانستان د امنیتي پولیسو په لیکو کې یوځای شي.
تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویل د چترال د سیمې 14 اوسېدونکو چې د افغان پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې اړ شوي خپل کورونه ته ستانه شي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه کسان د بیکارۍ له امله د افغانستان سرحدي سیمو ته تللي وو او هلته یې په پولیسو کې وظیفې اخیستې وې. چترال د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو سره ګډه پوله لري. بل خوا یو شمېر افغان کتونکي دا راپورونه د اندېښنې وړ بولي چې یو شمېر پاکستانی اتباعو په افغان پولیسو کې دنده لرله. خو پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وای اوس دا امکان کم شوی دی.
امکان شته زه د سنوال چې د کامل سره بدرات کا قابل درات ده و بیا هم امکان په اول وختو کې په اول وختو کې د سربازان جذبېده اردو ملي ته یا مثلا پولیس ملي ته البته دوم نه قیود نه و وځي اب زیات قیود نه و. اما کله چې بعضی حوادث وسو یا بعد له قیود زیات وسو
مخکې لیدې هم په افغان پولیسو کې د پاکستاني اتباعو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړ شوي او اندېښنه ښودل شوې چې ممکن له دارنګ کسانو څخه د جاسوسۍ لپاره کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې د افغان سرتېرو لخوا په بهرنیو ځواکونو پرله پسې بریدونو په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ ویرې هم رامنځته کړي دي. که څه هم امنیتي چارواکي په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ راپورونه ردوي.
د ژوند رنګونه
ځان بر او پیژنې؟
او
نوم دې راته وای؟
نوم مې سمرخان.
سمرخان خان د کوم ځای اوسېدونکی؟
زه په خپل اصلي د لغمان یم او اوس اوسېدونکی د ځان قیمت یم.
ته څه کاروبار کوې؟
دغه زما کار دی چې دا کوم ګورې.
او دا څه شی ده؟ دا خو اورېدونکی نه ویني نو ته وایې.
انګي چرګان دي مطلب دا د شوق شی دي. او څوک چې شوقي هغه راځي د واخلي په خپ ګرانو پیسو یې اخلي پرزاد یې نه لري.
ته له څو کلونو راهیسې دا کولنګیان ساتي؟
زه یو د کم څه کم 45 کال اوسه.
څه ګټه لري دا شوق؟
یاره شوق کې خو هیڅ ګټه نشته. صفا خبرې څوک چې پیسې په تاوانې د ټولې ورکیږي اوس دروغ بنه وایي. د شوق ګټه نشته خو بیا یو شی ده چې د شوق قیمت هم نشته.
دا خبره ده. ته نه صرف کولنګیان ساتي که د نورو مرغانو شوق هم کوي؟
دغه یو کولنګي ساتم نور.
اوس چې څو کولنګیان ستري؟
یو لسته دانې منوري.
دا راته وایي چې دا کولنګي خلک څنګه پیژندلای شي؟ څه کمالونه لري؟
دا چې یو سړی یو شوق یې نو هغه یې پیژني.
دا راته وایي دا کولنګي کوم خصوصیات لري؟
کولنګي خصوصیت دا چې سترګې سری سری غټي مخو غټې لوړی د خکولنګي
دا جګواله او ټټواله دای څه
جګواله خدای چې جګ نو ټټ سره بیا جګ سره نشو وره کړ.
په افغانستان کې د کوم وطن کولنګیان ډیر ارزښت لري؟ دا خپل د وطن دی کده نور څه مراول څه؟
زه خو په خپل د سند رابط نه راولم. صفا خبره وکم او د افغانستان کې صرف د شمالي کولنګي دی. ا دې مزار دی خو هغه دی بیکار دی د جنگ نه دی.
دا شمالي کولنګیان څه خصوصیات لري څنګه دي؟
لکه وجه دا د جنگ کې خدي په پیخ وهلو کې د پاکستان خچرګان دي او په ډنډه وهلو کې د شمالي خچرګان
یو کلنګي څو کال عمر کوي
یعنی ما سره په خپل وخت چې ما شوکی ساتلې او څلور نیم کال پورې ما سره یو کلنګي و
دغه د ښه کلنګي چې ډېر نامي قیمت یې څوی
نو کلنګي د 2019 تر 500 پورې خرڅېږي
دا ستاسو دا اوس کوم کلنګي ده د دې نرخ څو ده
دا خو بچی دي د 1200 دلته بل نه سره ده هغه کېږي په 2500 یو بل په 2000
د ورځې څو کلنګیان خرڅه
یاره کېږي د الوته دانې خرڅو
په افغانستان کې په کوم موسم کې دا کلنګیان جنګول کی
په ژمي کې
یو کلنګي د ورځې څونه مصرف لري
چې سړی شوقي ساتي نو بادام به خوري هګۍ به خوري
ورځې څو کېږي دا څو پیسې کې
یاره د ورځې چې سم مصرف نه لري چې کلنګي ښه ساتي نو خامخا د ورځې د 350 روپۍ لري
یو کلنګي په څو کلنه کې بیا ښه جنګ کوي
کلنګي چې دی یو نیم کال نه بره شو دی ښه جنګ کوي تر درې کلو پورې هغې نه بعد بیا دی د جنګ نه پاتې کېږي
بیا چې پاته شو څه پې کوي خلک
بیا چې پاته شو خلک یې بشته ساتي چې ښهي
کور دې ودان
دوستانو تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېده سهار